څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه، او د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم. د خبرونه قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. افغان حکومت په یو بېساري ګام کې هر ولایت ته یوه یوه خزینه مرستیاله معرفي کوي، او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبرونو تفصیل، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی، او دغه غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوه. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د مازیګر له څلورو پیل او تر شپږو بجو دوام کوي. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیستونکي وینا لري، او بیا د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د بحثونو مشري کوي. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا، او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان کابینه پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. دای وای د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو پورې به دغه ونډه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال بریت کې نن سهار ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ویلي چې نوموړی سهار مهال بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره و چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، او د لاښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، او انګیزه یې هم لا نه ده مشخصه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمی شوي، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خلکو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 418 معاینات شوي دي، چې 418 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته راغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا ویروس داخته شو افغانانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو څه باندې 3000 اخته شوو کسانو له ډلې 22% کې نارینه، او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه و ته دا ویروس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي چې 80% یې نارینه او 22 یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له شپېتو لوړ دي، خو په دغه ویروس بیا تر ډیره، یعنی 30% کې هغه ځوانان اخته شوي چې د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمر لري. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د امریکا جنوبي او لویدیځې سیمې د ویروس له زیاتېدو سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسېدلی او تر اوسه 1.1 لک کسان ترې مړه شوي. په امریکا کې د کورونا ویروس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډېرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بازارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي او د مړینې کچه هم ټول ټال له 15 لک 1.5 زرو اوښتې. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی په روسیه کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکوپیوا په نوم د دغې خبریالې محاکمه کولو په روسیه کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي. د روسیې په لویدیځ پیسکوف ښار کې څارنوالانو له پوځي محکمې غوښتي چې دا خبریاله د ترهګرۍ د توجیه کېدو په جرم په 6 کاله بند محکومه کړي. څارنوالان هڅه کوي چې دغه خبریاله 4 کاله له رسنیز فعالیته هم بې برخې کړي. پروکوپیوا د محکمې په جریان کې ځان بې ګناه بللی او دغه محکمه یې په روسیه کې د بیان د ازادۍ د وژلو یوه هڅه بللې. نوموړی د ازادۍ راډیو له روسي څانګې سره په مقطعي ډول کار کاوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د امریکا ملګرو ملتونو او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ځانګړې غونډه پیل شوې ده. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغو فهرست حکومت ته سپارلی دی نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
په نړیوالو مسایلو کې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې مسؤل چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه په یوه نړیواله غونډه کې پیل شول. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل چې دا غونډه تعقیبوي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. زهیرمل صاحب، غونډه کوم ځای ته رسیدلې، څه وخت پیل شوه او په راتلونکي کې به کومې خواته روانه وي؟
سلام. د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په نوم لاندې د سیمه او د ګاونډي هیوادونو په مله هیوادونو په ګډون باندې شپږ کې د امریکا متحده ایالات او ترپای ملګري ملتونه هم شته. د افغانستان په وخت باندې 4 بجې د غونډه پیل شوه او د غونډې پرانیسته د افغانستان د بحرډۍ او شعار سره فرست وزیر خالد محمد حنیف اکمر په خپل وینا باندې وکړه. د افغانستان د بحرډۍ او شعار وزارت د معلومات پر اساس باندې په دې غونډه کې کوټول هغه هیوادونو چې البته ګډوني ورته ورکړل شوی وو، سفیران وي او یا هم خاص استازي یا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی ګډون کړی دی او پر مهمو موضوعاتو باندې چې اجنډا یې وړاندې نه مشخصه وه بحث به پریوشی د غونډې پرانیستون کې وینا چې دا یا لومړی وینا چې دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي، له هغه نه وروسته بیا د غونډې ټول کوربتوب د ښاغلي اتمر چې د افغانستان د بهرنیو چارو سربرخ وزیر دی د هغه په غاړه باندې ده. او د وینا هغه اصلي چې به هم د تاوتریخوالي پر کموالي د طالب بندیانو د خلاصون بین الافغاني خبرو باندې او همدا ډول یو بشر دوستانه اوربند چې دا ورته د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا البته کارول شوې اصطلاح ده. او دا مذاکره د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو پایلو په اړه باندې د افغانستان ولچت له هغه نه څه واوسي په دې باندې د سره دغه ټول هېوادونه بحث کوي او هر هېواد تفصیل یا هم ځانګړی استازی ده باندې چې په افغانستان کې دغه اجماع لاس ډول پیاوړی شو. افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په برخه کې څه ډول وروسي خپل نظریات به وړاندې کړي او دا هغه د افغانستان حکومت د دې غونډې هیله لري چې د دغه اجماع د پیاوړتیا سبب به شي او دغه هېوادونه به عملاً همکاري د افغانستان د سولې په برخه کې البته ولري. تکل صاحب د افغانستان د حکومت له قوله چې دوی دغسې دوې غونډې نورې هم البته په روانه اونۍ کې البته مدیریت لاندې لري چې کوربتوب به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي چې سبا د سهشنبې په ورځ به هم غونډه واوسي. خو دغه غونډه بیا یوازې د افغانستان د حکومت د چین او د پاکستان ګډه غونډه ده، نور هېوادونه پکې نشته. او اصلي موخه یې سوله او تر پای اقتصادي پراختیا بلل شوې ده. مګر د پنځشنبې په ورځ باندې بیا افغانستان د نن ورځې نه هم یو بل لویه غونډه په مخ کې لري چې هغه کې بیا یوازې سیمه ایز اجماع تر نامه لاندې بحث نه دی بلکې د افغانستان د سولې په اړه د ګاونډیو سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نامه لاندې به دغه غونډه کیږي. او په دې کې به دغه د سیمې او ګاونډیو هېوادونو نولس هېوادونو سربېره البته اروپایي ټولنه، د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، د اسلامي همکارۍ سازمان چې نن هم په دغه غونډه کې ګډون لري او تر پای د امریکا متحده ایالات ګډون لري. دا ورځي بحث د اجنډا به هم همدغه واوسي چې نن ورځ په کوم موضوعاتو باندې سره بحث کېږي، خو یو کلي تصویر به ولري چې دغه هېوادونه به په دې کې خپله هغه نظر چې دی د افغانستان د سولې په اړه باندې وړاندې کړي. دلته یو مهم بحث تکل صاحب د پاکستان هم مطرح کېږي چې د افغانستان دننه مادل ته چې کومه کارپوهانو سره او د همدارنګه د نړیوالو اړیکو کارپوهانو سره بحث درلود، هغوی ډېر زیات تمرکز د پاکستان او همدارنګه د سیمې د یو شمېر هېوادونو چې افغانستان په سوله کې خورا اغېزمنه ونډه لري د ایران په ګډون باندې پر هغوی باندې و چې دغه هېوادونه په ځانګړي ډول د اسلامي سازمان همکاري او سازمان او ناټو امریکا او ملګري ملتونه باید په دغه غونډې نه استفاده باندې د افغانستان حکومت هم دغه چې مدیریت زمینه برابر کړي په پاکستان باندې یو څه اغېز یا هم تاثیر راشي چې عملاً مثبت ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي دي چې پاکستان د سولې لپاره تل ژمنه کړې مګر عملي اقدام دوی تر اوسه پورې نه دی لیدلی او دوی هیله مندي چې پاکستان په دې برخه کې عملي اقدام پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پاکستان سفیر کتلي نصرالله بابر او هغه ډاډ ورکړ چې پاکستان دا ژمن دی چې افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي ترڅو دا هېواد له دغه 40 کلن روان بحران څخه ووځي.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. د دې کنفرانس ته تقریبا ورته دوه نورې غونډې هم د روانې اونۍ په دوام کې کیږي چې پر اړوندو مسایلو به د سولې د روانو هڅو پر اړوندو مسایلو به خبرې کوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د شنون کې یاسر احمدزی نظر وپوښته. ښاغلی احمدزی، په دې مرکه کې چې ساعت مخکې راسره وکړه، په دې اړه خبرې وکړې چې د کنفرانس نتایج به څه وي، او په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایې چې آیا دا کنفرانس به د افغانستان د سولې هڅو ته چې شاوخوا 2 کاله مخکې پیل شوې کوم نوی تګلوری ورکړي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کنفرانسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او پرې ډېر خاص فکر نه و شوی. زما په ګمان دغه اوسنۍ کنفرانسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوه د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم کوم مسایل و چې پاتې وله بحثونه مخکې.
یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکې او د طالبانو ترمنځ و. که چېرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودی، زه فکر نه کوم چې هغه پوښتنې چې لا هم لا ځوابه دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوي وای. د بېلګې په توګه د ډزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډېره جدي ده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یوه جدي موضوع وه، اما هیڅکله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشي کولی شو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشي کولی.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا له دې اړخه نیمګړی نه حسابوي؟
کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودی، او دا چې که هغو رد کړی وي دا نو بیا بېله موضوع ده. اما نور خلک چې دغلته شتون لري ځینې هغو ستونزو ته اوس کولی شو د لارې حل پیدا کړو. د بېلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنګونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي. د دو شتون ډېر مهم او حتمي دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کېږي. د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولی په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د روان کانفرنس په اړه خپل نظر څرګنداوه. د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس نن مازدیګر په کابل کې پیل شو. البته د دې کانفرنس زیات بحثونه باید آنلاین طریقه باندې ترسره کیږي. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دا بحث روان دی، د افغانستان حکومت وایي چې هغه یو شمیر جګپوړي طالبان چې اوس مهال د افغانستان د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او طالبانو د هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، دا نه خوشي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي په هر ولایت کې د والی د مرستیالۍ لپاره یوه میرمن وټاکي. په دې اړه طرحه لومړی ځل د ښځو د چارو د وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوې وه او اوس جمهور ریاست وایي چې دا پریکړه یې تایید کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان یې ټینګار کوي چې په کار د حکومت د دغو ټاکل کیدونکو مرستیال والیانو بشپړ ملاتړ وکړي او دا کار باید سمبولیکه بڼه ونه لري. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو 34 ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهور ریاست ویاند صدیق صدیقی په دې اړه د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل.
طبق پیشنهاد وزارت امور زنان
د ښځو چارو وزارت له وړاندې سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یو ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د حکومت دا تازه اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسی. اصیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون پر سویا باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي، د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي، او هلته میرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله میرمن به وي، خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هیڅ یو میرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدام په بیلابیلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پریکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کېږي. تیر میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلا ځازۍ ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپله ځلا ځازۍ ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعاله اصیلا وردک وایي افغانستان اوس د 40 کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي، او اوس که د والی د مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرأت ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت په پام کې لري د هر ولایت د والی لپاره د مرستیالې په توګه یوه میرمن په دنده وګماري. په همدې حال کې د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال یوه میرمن د طالبانو له زندانه ژغورلې ده. دوی وایي دا میرمن چې وسلوالو طالبانو یې په پښو او لاسونو کې ځنځیران اچولی وو، د ترینکوټ ښار په یوه اړونده سیمه کې ساتل کېده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنیتي قمانداني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي وو په خپل زندان کې ساتلې وو. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه صاحب مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که به ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگزوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواست که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی قمندانۍ دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 20 کلن میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یوه میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته یې زنځیرونه ورته اچولي وه.
زما ورونه د ما مشران دي، د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي، د ما مشران دي د ارکان زورو زیرم راباندې کوي، د دوې میاشتې کېږي د زنځیران زما پښو لاسو ته وراچي. هیڅ ګناه مې هم نه ده کړې، بیا بولم بیا ورم هره ورځ ما غاړې سوي، زما لاسونه په وینو کلک کې دي، ما وي د جا پلار بیا زنځیرانه واچو. زما ورځ باندې وته زه پر دروازه راوتم، په پښو داسې سره اړم دلته. کدا ما ست کور وته یم مش اول چارت حکومت ورسین د طالبان مسول ول چارت د حکومت سمیت ورسین د جید زنه ول چارت مرد کو زم شمست په کور کور کدا نه وبس نشته
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول موضوعات ته رد کړي وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ په خلج نومې سیمه کې هم چې یوه هلک او نجلۍ غوښتله په خپله خوښه واده او کوژده وکړي، خو د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول سوې، چې وروسته بیا هغوی ګاونډي ولایت دایکونډي ته په تېښته بریالي سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي هغه طالبان به خوشي نه کړي چې لوی جرمي دوسیه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 600 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي، خو طالبان وایي چې د دوحې د پریکړه لیک له مخې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدای شي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبان حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلاو، قاچاق، لواتات او نورو حقلابدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سی، او په خبره یې کدا سی ونسی بین الافغانی مذاکرات به نور هم وزندگی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی بیا په همدې ورځ په کابل کې دی وی خبری ناست پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غنی ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې یو پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لرې نه سي. له دې ډلې په افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما په اند دا به هغه کسان وي چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړه وي او کېدای شي د دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم ګیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روانې دي او غاړه سولې تک دومن، نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زی څخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوي تیر شو. که اسې وي زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بل بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وی چې موږ د سولې نه لا هم لري کیږو.
ښاغلی احمد زای وای حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړه ته پریږدي چې څنګه یې حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په برخه کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو، البته لویو او وړو ښارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه او د راپورونو برخه لرو. خو د وخت د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې دي. اسدالله لودین ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډه څو شېبې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل شوه او ټاکل شوی ماښام مهال پای ته ورسیږي. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. بل لور ته د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یوه وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، خو تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید افغانان څو میاشتې نور زغم هم وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي او ټاکل شوې په روسیه کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکیوپوا په نوم دغه خبریالې محاکمه کولو په روسیه کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېد. نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې قدرمنو اوریدونکو تاسو یوې نړیوالې موضوع ترابولم. په امریکا کې د کورونا وایرس د تازه پیښو زیاتوالی د دغه هیواد روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د جولای له پایله تر اوسه شاوخوا 50,000 نوې پیښې هر ورځ په متحده ایالاتو کې ثبتېږي. په امریکا کې نږدې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1,50,000 کسان هم مړه شوي دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په امریکا کې د سویل او لویدیز اکثر ایالتونه د کرونا د مثبتو پیښو د بېساري زیاتېدو شاهدان دي. اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا له ګواښ سره مخ دي او دوی چې کاروبارونه یې تر نورو وختي بیا پرانیستي وو، اوس مخکینی حالت ته د بیا ورګرځېدو په لټه کې دي. په اکثر دغو ایالتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو چټک زیاتوالي روغتیايي سیستم په تیره بیا روغتونونه له سخت فشار سره مخ کړي. په روغتونونو کې ناروغانو ته کټونه نشته او ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. همدغه فشار ته په کتو د روغتیايي سکتور چارواکي په تیره بیا هغه چې له کرونا وایرس سره د مبارزې کار ډله ده اوسني حالت ته زیات اندېښمن دي. د ګواښونو چارواکي او روغتیا پالان اړ کړي چې له حکومت وغواړي څو خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر صادر کړي. د اریزونا د مرکز فینکس ښاروالي کیټ کالیګو پرون ویلي باید خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو فرمان ژر صادر شي. اریزونا چې تر ټولو ورسته ګرځبندي تطبیق کړ او ژر کاروبار بیا پرانیست، اوس په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته خلکو د شمیر او د مخ په زیاتېدونکو بهیر په لحاظ پاول سر کې ده. په ټکساس کې هم د استون او هیستون د لوی ښارونو مشران له حکومت غواړي چې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر ژر تر ژره صادر او تطبیق کړي. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا چین ته د انتخاب ګوته نیولې او ویلي دي چې دا هیواد باید ټول نړۍ ته د کرونا وایرس د ورلېګلو په خاطر ځواب ووایي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې غږېده او له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت ستاینه وکړه.
By the virus that came from China.
موخه غو وایرس و هلو چې لچین راغی او موږ په وړاندې ډیر پرمختګ وکړ. زموږ کړنداره خه مخته روانه ده. دا وایرس له یوې سیمې ورکیږي خو په بل کې بیا خپل بدرنګ څیر ښکاروي. خو موږ ډیر څه زده کړل. موږ زده کړل چې لمبه څنګه مړې کړو. موږ زرګونه وینټیلیټر یا د مصنوعي تنفس ورکولو دستګاوي جوړې کړې او اوس یې له خنیت نور غنو بهرنی هیوادونو ته هم ویشو.
as a gesture of goodwill.
تر دې دمه په امریکا کې ټول تال یو لکم درې میلیونه انسانان په کرونا ویروس اخته شوي او که وزه لکه همدا څو ورسته ورځې دوام وکړي ژر به په ویروس د اخته خلکو شمیر درې میلیونه ته ورسیږي. له دې ډلې نږدې یو لکه دېرش زره کسان مړه شوي هم دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو څو شی به وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور د نورستان څاروي لرونکو وایي چې د لبنیاتو د پروسس لپاره عصري وسایل او بازارونه نشته. چارواکي هم د دوی خبرې تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له دوی سره خبرې کړي.
د نورستان په کانتی واکې څو تنه څاروي لرونکي لګیا دي او ماسته شاربي. د دوی په خبره د شیدو مستو او پنیر پروسس عصري وسایل نه لري او اوس هم د پوخه په څیر په دودیزه بڼه جوړوي چې ژر ژر خرابیږي او د تولیداتو لپاره بازار هم نه لري. محمد خالد چې په غړکۍ کې ماسته چبلي او شاربي وایي محمد طاهر د وضو پلوشلو بوخته وای
مونږ د مال د واو د زور د نیګونو تم جا هر لاسته راوړو شو دا نه په غړ کې یو کې راکو هغه کې د دې هغه ځای کې یا که سره کوم مناسب ما غسې لاسته نه راځي یعنی شو د دې لاسته راځي شو د دې لري خو ما پروسس کیږي نه.
دوی له دولت او مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان کې څاروي وساتونکو ته د لبنیاتو د پروسس عصري وسایل ورکړي او هم ورته په دې برخه کې د عامه پوهاونې ورکشاپونه جوړ کړي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په وار وار د خپلو خلکو ستونزې رسولي، خو تر اوسه ورسره په یوه برخه کې هم مرسته نه ده شوې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې مالداري غیر علمي او غیر میکانیزه شده دی. ډېر پخوانی سیستم باندې مالداري دی. خلک د تجربت لري چې د هغوی شیدې پنیر کورته پروسس شي او هغه په علمي او معیاري ډول بازار ته وړاندې شي. متاسفانه په دې برخه کې هم د زراعت وزارت ته او هم خصوصي سکتور تر اوسه پورې کوم خاص سرمایه ګذاري نه ده کړې. پکار ده چې دغه وسایل خریداري شي او د دې په مورد کې خلکو ته آګاهي ورکړل شي.
د نورستان دولتي مسؤلین وایي د ولایت په هره برخه کې په زرګونه وزې او غواګانې شته چې د دوی په خبره هر ورځ پټنونو شیدې ورکوي. د دوی په وینا کې چیرته ورته د پروسس عصري وسایل ورکړی شي او تولیداتو ته بازار موندنه وشي، له بهر نه به د زیاتو واردېدونکو لبنیاتو مخه ونیول شي او کومې په میلیونونو افغانۍ چې د شیدو، مستو او پیروي له درکه پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته ځي په کور به پاتې شي او ګټه به یې د بهرنیانو په ځای افغانانو ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ، یو خدا ده چې دوی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایی به کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میگم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پې وهو نو.
پتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټوله هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لاشاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه به دا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شرا درې ګوتی مې درس شوه، بس د لږ لږ په بس په کلو تک شنه ده، بس دا درې کال کې سینه ولا رسه اوس غرا په سخانې فال کربان دې بګانه چې راس په رف سخانې دېسته وای دا شاله ته ودا سې دغه کې.
دغه چې د مور پیدا سه
او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رقم لای نسی ته خدای سي دې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خړې دې سوي دي
د دې په خړې ستان میک تاسو کې جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکی میخ په خپکی وو خاينه شپ خاينه شو زول کوي کله خو د جان ورته کنه خدای دې تاسو سند غاری کی
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغوی په بعد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایی به کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نومونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې ناتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي، حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې، هغه د هرې خونې سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. بل مسئله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نه شم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نه شم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی استدما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وښيي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانې به بلی ونیځ خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغه سټه ولري پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د بدن د ښکلا کلبونو ته اجازه ورکړي چې روغتیایي پاملرنو ته په پام سره خپل ورزش بیا پیل کړي. لدی به مهم خبر کړو چې د کرکټ د شلوري نړیوال جام راتلونکو سیالیو برخلیک لا هم نامعلوم دی او په یو راپور کې به واوري چې یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران وایي که زمينه ورته برابر شي کولای شي د نړۍ د غرونو لوړی څوکي هم فتح کړي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شي. تکل شوی چې د روسیې هیواد تکړه د آزادو مبارزو لوبغاړی حبیب نور محمدوف د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 19 نیټه د خپل سرسخت سیال جانسټن ګاکتی په وړاندې ولوبېږي. د نور محمدوف سیال د ابوظبي دی چې دا لوبه هم د یاد لوبغاړي په قربتو په ابوظبي کې پلان شوې ده. د روسیې هیواد دا نوموتی او تکړه لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. سورج مخکې د آزادو مبارزو ایم ایم ای نړیواله درجه بندي خبره شو چې پکې حبیب نور محمدوف په لومړی ځای کې راغلی وو. دا نړیواله درجه بندي سورج مخکې د امریکا هیواد ای اس پی ان ټلویزیونی چینل خبره کړې وو. یو دیرش کلن نور محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ کړې چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو برخلیک لا هم نه دی معلوم. تیرونی د کرکټ د نړیوال شورا غړو په دې اړه ویډیو خبرې درلودي، خو د دې سیالیو د کېدو یا نه کېدو په اړه لا هم کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. د راپورونو له مخې د نړیوال جام سیالیو په اړه به وروستۍ رسمي پریکړه په رواني جولای میاشت کې وشي، خو د کرنې کې په اړه لا تر اوسه هم معلومات نشته. ټاکل شوی و د کرکټ نړیوال جام دغه سیالۍ د اکتوبر میاشتې له 13 بیا د نومبر میاشتې تر 15 د استرالیا هیواد په قربتوب ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د نړیوال جام کوربه استرالیا کرکټ بورډ هم
څو ځلې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله سږ کال د نړیوال جام ترسره کېدل ناممکن دي. د دې تر څنګ د پاکستان کرکټ بورډ هم ورته خبرې کړې او د کرکټ نړیوالې شورا څخه یې غوښتي چې نړیوال جام سږ کال نشي ترسره کېدای. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. وایي دوی غواړي چې په دغه هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر ورزشکاران وایي نامني د ورزش په ځانګړي ډول د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډ دی. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15,000 متره مزل شاته پریښود او شپه یې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیره کړه. دوی وایي افغانستان د غرختنې ورزش لپاره برابره سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود امیری ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړې څوکې له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یادې سیمې ته تګ راتګ یې اووه ساعته وخت ونیو. یو بل غرختونکي ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بل څیره وښایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختونکي وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي. خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. له ډلې له وحید الله زلان سره مې د ده د ژوند او دغه شان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شېبې وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د ده د وروستیو ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
ورزش خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه 14 کاله کېږي همدا ورزش مختبه یم. په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزشکاران شاګردان روزلي.
اوس مهال چې قرنطینونه دي تاسو له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ؟
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په همدې شرایطو کې هم په نړیواله کچه ته هغه پورې چې موږ خبر یو ته په همدې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده. ټول د چاته پم دې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یې موږ ټول ورزش سره وکړو. نو موږ خپل ورزش ته هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته د تمې خدل یا نه په پم کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د مډالونو یادونه وکړه. کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کوم ځایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک؟
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال وو په کابل کې. یو شپېته کیلو مې وزن وو حریف نه هم د کابل نه وو. د دوه نورو مسابقې مې هم چې کړې یو 2011 کې او بل 2013 کې وو چې هغه هم په کابل کې وو. حریف مې هم دخل د خپل وطن وو. د بخارج کې مې داسې مسابقه کړې وخت نه وو کړې. نو داسې موږ ته شرایط مساعد وو. فدراسیون میخوانم.
یعنی تر اوسه پورې تاسې په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه ده اخیستې؟
نه نه، مشکلات دي ټولو تفاتو زموږ د فدراسیون لخوانه صحیح نه تشویقیږو، دوی موږ سره صحیح مایا نه کوي، نو دغه مشکلات له وجې نه موږ ونه شو کړی چې موږ خارجي مسابقې ورکړو. اوس مو جیمونه ټول خلاص کړی دي، دوی ته اجازه کړې ده جیمونو فقط کوم بې لښتېغی دوی راته ښودلې، دوی دا توصیه کړې ده چې د لاس نفر نه وي پلپ ډېر کسان نه پرېږدي، ټول سره باید ډسکس شي، ټول سره باید مسکونه وي، او ټول باید ټلیفوني څخه کې حکوم وهیسي ده کې لب دا باید ټول ټلیفوني شي. دا ټول موږ بد نظر کې نیول دي. اوس الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کې سرته رسوو.
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوي دي او دغه وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخته وړئ، بیروبار به هم کم وي اوس په هغه اندازه به نه وي؟
نشته، هغه سې بیروبار نشته، ولې خلک ډر شوي دي، حتی کورنۍ زیاتره اجازه نه ورکوي، نو بیا هم خپل وس پورې خلک راځي.
او اوس چې دا قرنطینونه سره د دې چې خلاص شول، ستاسو جیمونه خلاص شول، اوس به پلان څه وي، هدف ټارګټ به څه وي په روان کال کې، په راتلونکو کلونو کې ستاسو لپاره چې باید د کومو مسابقو لپاره تیاری ولرئ، او د په ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي، ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دی. داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ په خپل شاګردانو باندې ځا، او د نور تنکی نسل باندې ځا، دوی باید مختلف شي، دوی باید مسابقې ورکړي، ځکه چې مونږ خارج کې خود ډېر ښه سیستم دی، دوی چې کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي بیا دوی چانس نور ځوانان ته ورکوي، نو مونږ هم چانس نور ځوانان ته ورکو چې دوی خپل خپل ټارګټ ته ورسیږي، خپل خوبونه دوی پر ښه باندې عقل باندې مبادله کړي.
د بدن د خلا افغان لوبغاړی وحید الله زلاندو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د ورزش خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته کې یاست، روغ جوړا او خوشاله اوسئ.